امریکا غږ دیوی نننی خبری خبرونه مهم سرټکی. روسی ځواکونو پر خپل گاونډي اوکراین پراخ پوځي بریدونه پیل کړي. دا ځواکونه پر پوله وختي او د اوکراین سترو ښارونو ته نږدې یې د دغه هیواد پر پوځي مرکزونو او تاسیساتو بمونه غورځولي. د نړۍ بیلابیلو هیوادونو سخت غبرګونونه ښودلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پنجشنبې یا زیارت په ورځ په داسې حال کې ماسکو کې دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل پوسته پر اوکراین د یرغل امر وکړ. د عمران خان دغه سفر ته د څیړونکو خبرګونونه لرو. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان په تخار او کندوز ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاین پر مهال لږ تر لږه اته کارکوونکي زیارت یا پنجشنبې په ورځ وژل شوي دي. د اسلام آباد ځایي عدالت د پاکستان د پخواني سفیر د لور نور مقدم وژنې په دوسیه کې ککړ مرکزي مجرم ظاهر جعفر ته د تیزندۍ او د هغه سره دغه جرم کې شریکو مجرمانو جان محمد او افتخار ته د لسو لسو کالو د بند سزا اورولې ده. د خبري خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل اوسئ. سلام شهید د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډیوی په یو ساعته خبری خبرونه کې هرکلی وایم. تاسو قربانه منزه شهید یم. نن د پنجشنبې زیارت ورځ کال 2022 د فبروري د میاشتې 24 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لاس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خبرونه کې یو شمیر مهم ریپورټونه او معلومات لرو چې ستاسو سره غواړو شریکو. خو لومړی زو د ریپورټ ولوري ته چې روسي ځواکونو د زیارت یا پنجشنبې په ورځ پر خپل ګاونډي اوکراین پراخ پوځي بریدونه پیل کړي دي. د ځواکونه پر پوله وخت دی او د اوکراین سترو ښارونو ته نږدې دغه هیواد پر پوځي مرکزونو او تاسیساتو باندې بمونه هم غورځولې دي. د امریکې په ګډون د نړۍ بیلابیلو هیوادونو سخت غبرګونونه ښودلې دي او د اروپایي ټولنې له بیلاروس غوښتې دي چې پر اوکراین د روسیې په برید کې د برخه نه اخلي. د ناتو مشر یانس ستولتنبرګ پر اوکراین د روسیې برید په هکله ویلي دي چې دا پلان شوی بېزړهسوی یرغل دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي چې پر اوکراین د روسیې یرغل د اروپا په تاریخ کې د بدلون پړاو دی. د لیتوانیا ولسمشر په خپل هیواد کې بیړني حالت اعلان کړی دی او د هر ډول ګډوډي او پارېدنې مخنیوي لپاره د پولو سیمو ته پوځیان استولې دي. همداراز د برېټانیا لومړي وزیر بوریس جانسن پر اوکراین د روسیې یرغل د پوتین وحشیانه کړنه بللې ده او داسې نور غبرګونونه هم را روان دي چې ستاسو سره به په خبرونه کې شامل وو. خو راځي تفصیل واخلو څخه په دغه ریپورت کې.
د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی نن د زیارت په ورځ د روس سره د سفارتي تعلقاتو د ختمولو اعلان کړی.
موږ له روس سره سفارتي تعلقات ختموو. که د ماسکو هر رنګه سوچ وي خو یوکرین به خپله دفاع کوي او خپله ازادي به له لاسه نه ورکوي. روس نن سهار په بیرحمۍ زموږ پر ملک حمله وکړه، هماغه شان چې څنګه فاشیست جرمني په دویمه نړیواله جګړه کې کړې وه.
د روس صدر ولادیمیر پوتین چې نن د زیارت په سهار د یوکرین په ختیځ کې د فوزي عملیاتو اعلان کړي. د اعلان وروسته د وی او ای د خبر تر مخه د یوکرین د سرخار کیف سره نږدې غټا چاودنه شوي او چارواکو ویلي روس د کروز میزایلو د لارې فوزي ځایونه په نښه کوي. ویل شوي د روس فوز د یوکرین په جنوب کې د اوډیسا ساحلي خار سره نږدې کوز شوی او د روس فوز د کیف سره نږدې هم لیدل شوی دی. د یوکرین چارواکو ویلي د روس فوز دفاعي نظام په هدف کوي. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی د زیارت په ورځ په ملک کې مارشل لا هم لګولی او په خلکو یې غږ کړی چې نه یریږي. د امریکې د صدر جو بایدن او نورو مشرانو سره خبرې کړې دي.
ما د امریکې له صدر بایدن، د برتانیې له وزیر اعظم جانسن، د یورپي کونسل له صدر چارلس مایکل او د پولینډ او لیتوانیا له مشرانو دودا او نوسیدا سره خبرې کړې دي. موږ د پوتین پر ضد یو ائتلاف جوړوو. مال نړیوالو مشرانو غوښتي چې په پیوټن دی هر ممکنه سخت بندیزونه ولګوي، پر یوکرين له پاسه هوایی لارې بند کړي او په غټه کچه دی دفاعي مرسته وکړي. په شریکه موږ یوکرين او جمهوریت نړۍ بچ کولای شو.
د وی او ای رپورت وايي روس د یوکرين د مشرقي سرحد سره قریبا یو نیم لک عسكر زې په زې کړی وو او د تیرو سو میاشتو راهسوبې د دې خبرې تردید کولو چې په یوکرين د حمله تیاری کوي. مغربي ملکونو بعد ماسکو نه غوښتل چې تاوتریخواله دي کم کړي، خو په جواب کې با کرملن وویل چې مغربي ملکونه د جذباتو نه کار اخلي. د یوکرين خارجه وزیر دیمترو کولیبا د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په ټویټر وویل چې روس په یوکرين په پراخه کچه یرغل شروع کړی دی. کولیبا وویل نړیوالې ټولنې ته پکار دی چې په روس سخت بندیزونه ولګي، یوکرين ته وسلې، فوزي ساز او سامان ولیږي او د یوکرين سره مالی او انساني مرسته وکړي. اخوا د یوکرين سرخار کیف کې لیدل کېدل چې خلک سهار وختي لارو کوڅو ته د سامانونو سره راوتي دي چې ښکارېدل د ښار نه وتل غواړي او د ځان فکر وړي.
زه پریشانه، یېرېدلې او فکرمنده یم. نه پوهېږم د چا نه مدد غواړم. زمونږ یقین نه و چې حالات به دې وخت راشي. مونږ په سهار کې چاودنې واورېدې او بیا ګډوډي شروع شو.
د یوکرين چارواکي وايي وسپوري د روس لخوا په یوکرين د مشرقي، شمالي او جنوبي اړخنا په حملو کې لتر لگا سلويخت نه وجل شوې دي. دوی زیاتوي روسي فوزونه تر 15 کیلومتره پورې د خارکیو او چرنهیف علاقو ته هم راننوتی او په ممکنه توګه نورو ځایونو ته هم. په خارکیو کې په یو رهایشي ودانۍ د میزایل لګیدو پس چې پکې یو تن زخمی شوی، د خار اوسیدونکو د ځمکې دننه په یو میټرو سټیشن کې پناه اخیستی. او په سوشل میډیا خلکو په مشرقي یوکرين کې د روس د فوزي اپریشن نه پس د ممکنه چاودنو ویډیوګانې هم خپرې کړې دي. سمینا اسن، وایس اف امریکا، دیبا، واشنگتن ڈی سی.
اولا هم په دې خبرونه کې غږیږو د روسیې په اوکراین باندې د یرغل په اړه وند او د روسي بریدونو حال او همداراز د نړۍ لخوا او د نړۍ د مشرانو لخوا کوم خبرګونونه را روان دي. په دې باندې په غږیږو زموږ سره رحمان بونيري، زموږ همکار د کانګرس لودانې مخې څخه په ژوندۍ بڼه راغلی دی. هغوی سره به دغه بحث باندې خبرې کوو. ستړي مشې، په خیر راغلی رحمان بونيري. رحمان بونيري، که لومړی تاسو د لیدونکو سره دغه معلومات شریک کړئ چې امریکا د روسیې پر اوکراین باندې د بدونو په اړه څه خبرګون خولې ده.
وایټ هاوس نو شروع کو ډیر سخت خبرګون د امریکا صدارت باندې کې صدر بایدن چې کوم خبرې کړې دي، وایي چې هغه ډیر سخت کې استعمال کړې دي. مثال په توګه هغه ویلي دي چې روس یو غیر پاردلې غیر منصفانه حمله کړې ده. د کوم پوز چې د یوکرين بے وزله خلک در سخت متاثر کې دی شي. صدر بایدن د وایټ هاوس نش کمانډ جاری شوی دی پای کې ویلي دي چې د دې هر څه مرګونو، ژوبلو او تباهۍ ذمہوار یوازې روس دی. هغه دا هم ویلي دي چې په دې لړ کې هغه د یوکرين د صدر سره خبرې شوې دي او هغه ورته ویلي دي چې خپل ملګري او ائتلافیان چې دی په اعتماد کې واخلا په دې لړ کې خبرې وکا. وایټ هاوس نش کمانډ جاری شوی دی پای کې صدر بایدن وایي چې د G7 د و ستر اقتصادي نړۍ هیوادونو ملګری چې دي هغه سره تماس نیولی دی او خبرې کړې دي. د هغې نه وروسته به دی ډیر سخت ځواب وایي، ډیر سخت سانکشن یا پابندۍ به پر روس باندې لګایي. د هغه په دې خبرو کې دا هم ویلي دي چې روس چې څه هم د دې حملې یرغل انجام وي، ذمہوار به روس وي او باید روس ته دې ځواب ورکړي. په امریکا کې د صدر بایدن دا بیان نرستو نور هم پر مکتبونو روان دي، میټینګونه غونډې روان دي، خو تر اوسه چې کوم خبرګون خوندل شوی دی پای کې وایټ هاوس د دې حمله تمام تر ذمہواري چې دا هغه پر روس ورچولې ده.
بونيري صاحب، په خپل تاسو دلته یادونه وکړه چې اقتصادي بندیزونه مخکې د بریدونو یا د دغه برید څخه هم امریکا پر روسیې لګولي وو، خو خپل دا مهال کانګرس د ولسمشر جو بایدن څخه آیا کومې غوښتنې لري او که لري هغه څه دي؟
هو، زه چې کوم ځای موجود یم د کانګرس ودانۍ د دې چې کوم د چیرمن دی د سنټ د فورن کمیټي یا د سنټ د باندېنو چارو کمیټي چیرمن دی سینیټر باب منندز، هغه یو خدا ویل دي چې د روس د حمله چې دا دا ناوړه ده، د زغملو وړ نه ده او د یې نه په یو داسې هیواد باندې حمله وکړي چې هغه هیواد د خپل آزادۍ او د خپل جمهوریت په لور روانو. یو بل سېنیټر چې د سېنیټر مارکو روبیو هغه هم دا ویلي چې روس په داسې هیواد حمله کړې ده چې سړی هم ورسره کم دي، وسته هم ورسره کم ده، خو هغه ورته غیرتي بریو نیشن ویلې ده، یعنی د خپل حفاظت لپاره موجود دي. کوم څه پوه چې تاسو کو کانګرس صدر بایدن نه غوښت دي چې تم د ټکه دي بغیر د څه لم لیټ نه کټ مټ د یوکرین سره هر قسمه هر قسم کومک چې هغه وکي او په دې کې د هیڅ وخت وانه غستل شي.
منیر صاحب، د ناټو او د ملګرو ملتونو لخوا یا کوم غبرګونونه راغلي دي او څه تمه کیږي چې څه غبرګون به وخی؟
د ناټو چې کوم مشر دی، سیکرټر جنرال دی، جن سټولټنبرګ، یو خو په دې حمله چې کوم بیان راغلی دی سره د مخه غدا ویلي دي چې دا د نړیوالو قوانینو صریحاً خلاف ورزی ده. هغه په خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې ډیپلوماسي یعنی سفارتکاری د لارې موږ د دې مسلې د حل کولو ډېر زیات کوشش وکړو، خو روس د نړیوالو قوانینو خلاف ورزی وکړله. سباله د جمعې په ورځ د ناټو اتحادیان چې دي غونډه هم کوي او هغه دا ویلي چې موږ د خپلو اتحادیانو، ائتلافیانو او د خپلو ملګرو هیوادونو د تحفظ لپاره ژمن یو، په دې لړ کې به کوټلې پرېکړې کیږي. دا یاد دونه ضروری ده چې یوکرین د ناټو ممبر یا غړی هیواد نه دی، خو په ناټو کې د ائتلاف کې د شاملېدو لپاره تیار دی او په دې لړ کې هلې ځلې کیږي او ائتلافي ګڼل کیږي. نو د سټولټنبرګ د بیان کدا ویل شوی دی چې په دې لړ کې به د ناټو لیډر چې دی د جوی پر ملاقات کوي او
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټیل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدلې شي.
The UTEL satellite frequency ya sapi aviadi channel ya saldri.
Ahar avraz salirish sata.
روسیه پر اوکراین یرغل پیل کړ. نړیوالو مشرانو یې غندنه کړې ده. د امریکا په ګډون د نړۍ بیلابیلو هیوادونو سخت غبرګونونه را روان دي. همداراز امریکا، ناټو او یورپی یونین تر څنګ د نړۍ یو شمیر هیوادونو د روس برید غندلې دی او خپل د امریکې ولسمشر جو بایدن په نړۍ غا کړی چې د روس سره دي حساب کتاب وکړي. راځي چې د دې تفصیل د همکار نوشروان قلندر څخه په دغه ویډیو ریپورت کې وګورو چې ستاسو لپاره یې تیار کړی دی.
مطبوعات وایي د یوکرین سرخار کهیب او په یو شمیر ختیځو سیمو کې د درنو چاودنو اوازونه اوریدل کیږي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د روس لخوا میزایلي حملو د یوکرین اولس د سختو ویرو سره مخ کړی دي. د روس لخوا په یوکرین حمله ته د نړۍ مشرانو سخت غبرګون ښودلې. امریکا، یورپی هیوادونو، برتانیا، ملګرو ملتونو په یوکرین برید غندلې او شتمنو هیوادونو په روس د نورو سختو بندیزونو ژمنه ښودلې دي. د نیټو مشر یان سټالټنبرګ ویلي روس د سفارتي کوششونو په ځای د یو خپلواک هیواد په ضد د جنګ لاره خوښه کړې ده.
دا د اروپا د سلامتی لپاره یو سخت وخت دی. په اوکراین بغیر د څه وجه راپارونکي حمله بیګونه خلک په خطر کې غورځولي دي. دا وخت روس هوایي او ځمکني پوځونه او میزایلونه د یوکرین انفراستراکچر او لوی ښارونه په هدف کوي. دا د اوږدې مودې یو منصوبه و چې د کرملن د دروغو بیانونو ردونه ده چې په غلطو معلوماتو یې نړۍ وغولوله او خپل ارادي ښکاره کړي. دا د نړیوالو قوانینو څخه ښکاره تیری دی او د ناټو غړو هیوادونو یې سخته غندنه کړې ده. موږ د حمله د یو خپلواک هیواد خلاف یرغل او د ناټو هیوادونو لپاره یو ګواښ ګڼو.
د امریکا صدر جو بایدن ویلي د صدر پوتین د جنگ لاره خوښول به تباهي راولي او انساني ژوندونه به اغیزمن کړي. بایدن ویلي د اتحادیانو سره په شریکه به په روس نور بندیزونه په ځای کړي. واشنگتن تیر ورځ هم په روس سخت مالی بندیزونه اعلان کړي دي.
موږ د روس د قرضونو په خپلواکي بندیزونه ولګول او مطلب یې دا دی چې روس مو د یورپ د بینکي نظام نه وبسته. اوس په دوی ته له لودیز نه پیسې نشي ورتلی، نه به امریکا او یورپ کې په قرض کاروبار کولی شي.
د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن ویلي د یوکرین د ولس سره کلک ولاړ دی. د یوکرین صدر سره په ټلیفون دته د هر قسمه مرستې د لاسه ورکړې ده.
روسی صدر په بریازم یورپ کې جنگ جوړ کو، سمګه ټول اندېخنې رښتینی ثابت شوې. ټول ورکړل شوی خبرداری مو تر دردون کې حد پورې صحیح او خطل. برتانیا اولنه هیواد دی چې د یوکرین خلکو ته د دفاع لپاره وسلې ورېګلې. نورو اتحادیانو هم دا کار کړی او موږ به راتلونکي کې نور هم کوو. د اتحادیانو سره په مشوره به په روس باندې سخت معاشي بندیزونه پزې کو، او د دې مقصد لپاره به د روس په تیلو او ګیس باندې لا تړل ختمو، او د دې لارې به صدر پوتین قبو کوو.
د یورپین یونین د خارجه تګلارې مشر جوزف بوریل ویلی په روس ته لا نورو سختو بندیزونو عملي کولو تیاری کوي.
دا لږ تر لږه بندیزونه دي، دا مهم دي، او لګول شوي بندیزونه اخیرنی نه دي. موږ غواړو عالمی منډای ته د روس تر رسیدو صلاحیت په هدف کړو.
د مسلمان نړۍ یو شمیر هیوادونو هم په یوکرین د روس برید غندلې دي. د ترکی صدر طیب اردوغان ویلي د یوکرین صدر سره خبرې کړې او ورته ویلي چې ترکی به د یوکرین د حفاظت لپاره دغه هیواد د ولس سره مرسته کوي.
د روس لخوا د یوکرین خلاف پوځي اپریشن د قبلولو وړ نه دی. مونږ یې ردوو. دا حمله مونږه د عالمی قوانینو خلاف ورزي ګڼو، او دا د سیمه ایز امن، استحکام او یووالي لپاره یو لوی گزار بلو.
د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټریش د صدر پوتن نه غوښتنه کړې د یوکرین نه د خپل پوځونه بیرته وباسي او جنگ دې ودروي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
لی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، د مالیا څخه مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیا سپدې خبرونه کې به د سپین بولدک کې چې د طالبانو او د دې ترڅنګ د پاکستان د امنیتی ځواکونو ترمنځ کوم نښتې شوې دي، د هغه په اړوند هم تفصیلی ریپورت هغه به تاسو سره شریکو. چیرته زې ماز موږ سره تر پایا هیله ده چې مال پاتې شي. یو بل ریپورت ولوري ته چې هم د روسیې په اړوند دی چې ولسمشر پوتن لخوا د اوکراین د دوه ایالتونو خپل واک نومولو فیصلې ځینې روسان اندېښمنه کړې دي. د اوکراین مشرقي پولې ته څیرمه د روسیې په روستوف ښار کې د یو شمیر وګړو سره د مرکو وروسته داسې ښکاري چې ځینې خلک قرباني ورکولو ته تیار دي، خو ځینې نور بیا وایي چې دا ځل به د کرایمیا د قبضه کولو په څیر کار نه کوي، او وایي چې د کال 2014 په شان ملاتړ په دې جګړه کې روس ته نه دی ترلاسه. د جان سپایر ریپورت تاسو زموږ همکار بختور شاه په خپل غاګ وړاندې کوي.
دا د ډن دریا په غاړه د روس لوی خارونو ځنې یو خار روستوف دی چې د یوکرین د پولینا 90 کیلومتر لري دی. په یوکرین کې د روان کړکیش د لاسه په زرګونو خلک د لوهانس او دونس سیمونه د غلطه ورزي. د دوی ورتک پر روان جنگ اندېښنې راپورته کړې دي چې د روس په خلکو به اثرات وي. دیمتری ولک د روستوف خار اوسیدونکو دی.
زما سره دا غم دی چې دغه شخړه به عام خلک او اقتصاد څومره اوزپي. آیا ډالر به بیا په بره لاړ شي او تنخواګانې به کمی شي؟ آیا پوځي اپریشن به بیا شروع شي؟ مونږ ته نه ده معلومه چې څه روان دي. اکثره خلک نه دي خبر.
ځینې خلک بیا وایي په یوکرین د روس پوځي بریدونه به دوی ته ډیر ګران پریوزي. دوی وایي دا به د کال 2014 په څیر نوی چې یوکرین کرایمیا قبضه کړه، هغه وخت پر سره د خلکو ملاتړ وو.
نو یا پلس او دا پروست
زه د دې فیصله په حق کې نه يم. زه په هم چې هلته لانجه و، خو دغه د هغوی کورنۍ معاملې و. مونږ له پکې ورتل نو پکا هغه یو جدا ملک ته مونږ ولې هلته د بیلتون خوخو ازادي و منو. هغوی د خپل مسلې په خپل هواروي، خو اوس د صدر پوتن د دې فیصله به راتلونکي هفته سکیږي. زه هیڅ نه پوهیږم.
ودیم هم د روستوف خار اوسیدونکو دی.
زه زما کورنۍ د صدر پوتین د دغه فیصله ملاتړ کوم چې دغه ریاستونه یې تسلیم کړل. مونږ د کال 2014 راهیسې ډیر زورول شو یو. زمونږ ژوند د دې دری دی دا زموږ لپاره څه وړه خبره نه ده. مونږ بندیزونه زغملو ته تیار یو. زما ملګری، همکاران او خپلوان هلته دي. زما مور پلار اوس هم هلته دي. یقینا چې زه ډیر اندېښمن یم. زه به داسې حالات د خپل بدترین دشمن لپاره هم نه غواړم.
خو ځینې نور خلک بیا وایي هغوی د دې فیصلې هر قیمت ادا کولو ته تیار دي. الکساندرا کاشچینکو د روستوف ښار اوسیدونکې ده.
زما ملګری، همکاران او خپلوان هلته دي. زما مور پلار اوس هم هلته دي. یقینا چې زه ډیر اندېښمن یم. زه به داسې حالات د خپل بدترین دشمن لپاره هم نه غواړم.
د ډیرو خلکو په لوهانسک او دونیسک سیمو کې خپل خپلوان دي، ځکه دوی غواړي چې هر څنګه وي خو چې هلته جګړه ختم شي. نادیشا د روستوف ښار روسي مېرمنه ده.
دیوی سره د ملتیامو مننه کوو. د روس لخوا په اوکراین له حملې وروسته نور اقتصادي حالات په څنګه کېږي په دې اړوند به هم ستاسو سره وار په وار ریپورټونه شاملوو. خو دا مهال هم په همدې اړوند یو ریپورټ لرو چې وروسته له دغې حملې څخه د پاکستان په ګډون سویلي آسیایي هیوادونو د ونډو بازارونه راټیټ شوي دي، او د پاکستان د ونډو بازار 1100 څخه زیات پوینټونه راکوز شوي دي. په نړیوال مارکیټ کې د خامو تیلو د یو بیرل بیا د $100 نه هم لوړه تللې ده. راځئ چې نور تفصیل یې واورو د سیمې څخه د ریاض حسین په دغه ریپورت کې چې ستاسو لپاره یې تیار کړی دی.
سیلنه وایي د پاکستان سټاک مارکیټ 3% راغورځېدلی دی، او په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو په بیا کې 6% اضافه شوې. د پاکستان سټاک مارکیټ د ویپانې تر مخه نن سهار مارکیټ په 5.02 باندې پرانستې شوی وو، او د اخیری اطلاعاتو مطابق په 3.803 باندې روان وو، او په دې کې 1.01 کمی راغلی دی. د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي د پاکستان اقتصادي مشکلات په نور هم زیات شي. دیوائی کا غیر یقینی صورتحال زیاتی گی، او دا روس لخوا پا یوکرین دا حملی ورستو جنگ تا دوام ملاوی گی، نو دا پاکستان تجارت، پانگوانی، درامدات او برامدات با هم متاثر شی. دا طولونا غٹ سنزا پا خصوصی توگا پاکستان تا یا حقا حیوادونو تا کم چی دا بحر حیوادونو سخت تیل درامد کوی دا حقوی مشکلات بزیاد شی، زکا چی پا نڑیوال مارکیٹ کی دا تیلو قیمتون زیاد شوی دی. درامدی بل بزیاد شی، تجارتی خسارا بزیاد شی، او دا حقی اثرات با دا روپے پا قدر باندی پریوزی، او په نتیجه کې به یې ګرانی زیات شي. په هان وایي د جنگ نوړان دی په نړیوال مارکیټ کې هم د تیلو قیمتونه زیاتې دل شروع شوي، او دا وخت په نړیوال مارکیټ کې د برنت کرود آئل بیا 103.8 ډالر بیرل تر رسیدلې، او په دې کې 6.4 ډالر بیرل زیاتوالی راغلی دی. همدغه رنګه د WTI خام تیلو په بیا کې 5.8 ډالر بیرل اضافه لیدل کیږي، او د دې بیا 9.85 ډالر بیرل تر رسیدلی. د اقتصاد ماهر او په پاکستان کې د پیسو د بدلون کو د اتحادی مشر ملک بوستان په دې حق لا صدا سوایي. دوی وایي پاکستان دا وخت د ډالرو د کمی سره مخ دی، او هر میاشت د خام تیلو درآمدي بل 2 ارب ډالر جوړیږي. دې سره به د پاکستان په مشکلاتو کې اضافه وشي. خو د دې تر څنګ د سعودي عرب لخوا د قرض تیلو د معاهدې په نتیجه کې به د پاکستان مشکلات څخه د پورې راکم شي. د روس د تیلو غټه منډه اروپا هیوادونه دي، او که جنگ اوږدیږي نو په ټوله نړۍ کې به د توانایي ستونزه زیاته شي. څېړنه وایي سویلي ایشیایي هیوادونو کې هم په سټاک مارکیټونو منفي اثرات غورځېدلي دي، او د آسټرالیا، جاپان، چین، سنگاپور او تایلند مارکیټونه هم 3% راکم شوي. د دې ترڅنګ په مارکیټ کې د کریپټو کرنسی بیه هم راکم شوي دي، چې پکې د بیټکوین بیا 15000 یو کم 500 ډالر تر کوزه شوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
خبرونه دوام لري، او غواړو چې د خبرونې په دې ځای کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سفر په اړوند چیرنه وکړو او د دې په اړوند وغږی ګو چې په داسې حال کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روسیې پر سفر دی چې روسیې په اوکراین کې د پوځي عملیاتو اعلان وکړ او په اوکراین باندې برید کړی دی. امریکا د روس برید غندلې دی، ویلې دی چې پاکستان یې د روس په اړه د خپل دری څخه با خبره کړی دی. زموږ سره دا مهال په خبرونه کې ملګری شوی دی اسماعیل خان صاحب، د دې وڅیړون کوي چې هغه ترکلې وي. سلیم شي په خیر راغلی اسماعیل خان صاحب.
خوشحاله
اسماعیل خان صاحب، پاکستان ولی په داسې یو اساسه وخت کې د روسیې د سفر پریکړه وکړه؟ پاکستان کې چیرونکو منفي خبرګونونه خي، تاسو د دې سفر په اړه څه وایئ؟
یو خبره په دغه چې دا دوره د مخکنه د دې نیټه ټاکل شوی و او د صدر پوتین چې کوم دا اعلان وو چې په دغه باندې یرغل کوي په اوکراین باندې، نو هغه اچانک وشو. داسې وخت کې وشو چې عمران خان ماسکو ته رسیدلی و او هلته کې په ټلویزیون باندې د پوتین داړه خدا اعلان وشو چې په اوکراین باندې د حملې یا د برید اعلان وکړ. نو زما خپل خیال دا یعنی کې دا اندېښنې خو موجودې وې، خو بیا هم سفارتي یا ډیپلوماتیک هلې ځلې روانې وې، د فرانس د جرمني داړه د صدر پوتین او د روس او د امریکا ترمنځ هم تماسول روان وو. نو ګمان دا کېدو چې کېدی شي خبره دې هڅه ورونه رسي، خو یو ځل عمران خان هلته ورونه رسېدو سره د چې پاکستان کې ډېرو خلکو دا اندېښنه ښکاره کړې وه چې کېدی شي پوتین اعلان وکړي او حملو کې په اوکراین باندې او عمران خان دې په وزیر اعظم د پاکستان د تګ نه دې پکار. خو چونکې دا زما خیال دی مخکې نه نیټه پر ټاکلې شوې وه د دې او هغه ته بیا ورسېدلې مو چې کله دا د وشو د هغې نه بیا په شا کېدل به دا خبره وه، ځکه یو حساسه موضوع وه. زما خیال دی په دغه وجه باندې بیا دا دوره مخې ته لاړه.
اسماعیل خان صاحب، که څه هم د روسیې امکانات چې پر اوکراین باندې برید وکړي د څو افتو وړاندې دغه اندېښنې روانې وي، د نړۍ هیوادونو امریکا دغه دې په اړه تیاریانې هم نیولې وي، اندېښنې هم ښودلې. خپل د امریکا په ګډون د نړۍ نورو هیوادونو د بیجینګ په اولمپیک لوبو کې د ګډون څخه هغه وخت بایکاټ کړی وو، خو د هغه باوجود د پاکستان په دغو کې ګډون وکړ. او کله چې د امریکا ډیموکراسي سمیت و دلته پاکستان یې هم ورته رابللی و، نو پاکستان پکې د ګډون څخه انکار وکړ. خو دلته څېړونکي وایي چې دا پاکستان ښیي چې ګواکي کوم پاره اخلي یا بلاک اخلي. خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محمد یوسف هم د دې څخه انکار کړی دی چې ګواکي دوی د یو کمپ برخه دي. نو تاسو په دې اړه څه وایئ؟
ما خپل خیال خیال دغه دی چې د کل کله چې امریکایي ځواکونه لړل د افغانستان نه او په منطقه کې بیا د خپل وړي کو یو ری کیلیبریشن کو او د هند سره اړیکې مضبوطې کړې، نو پاکستان سره زما خپل خیال دی چې امکانات ډیر زیات کم سره د دې چې پاکستان همیشه امریکای سره پلوي پاتې شوی دی او اوس هم نان ناتو پلوی دی د امریکای ستراتیژیک پارټنر دی د امریکای همکاري او د اور سره لري. خو بیا هم پاکستان غوښتل چې خپل اړیکې د چین سره نورې مضبوطې کړي، ځکه چې پاکستان ته پخپله دغه کې حالات دغه شي خراب شي، د خاص کر د ریکیلیبریشن د چکل بیا د امریکای یو ځل بیا د کیسې را شروع شوې او بیا دغه رنګ بیا د روس سره پاکستان ته پخپله ډېر غټ مشکلات دي د توانای او تاسو وګوره او کومه لامه چې راغلي د نوغې کې ټول کې پړپی سره فهرست خبره چې دا هغه دغه دا چې پاکستان غواړي چې کوم سټیم ګیس پایپ لاین دی پاره خبرو شي، نو د توانای چې کوم دغه دی پاره باندې خبره تور شي په افغانستان باندې په نور دغه باندې خبره شوې دي. خو زما خپل خیال دی چې پاکستان اوس غواړي چې خپل په دې نه وی چې کوم حالات را جوړ شوی دي پاکستان ته په دې مته کې کوشش وکړه، نو په دې کې خپل په دې اړیکو کې یو بیلانس راولي د روس سره د چین سره او د سره بلدار چې چې کوم هندو امریکایي ډیر زیات یو بلتري شوی دي پاکستان غواړي چې روس چې ټول مر تقریبا د هند سره ډیر نږدې اړیکې لري او سم لري، د پاره کې ځان له بوجای ځان د ځان د پاره یو ځای ویني چې روس ځان پرانیستي کی د روس خو د هند دغه فائدہ اچھا د امریکای کمیډی کې دی.
اسماعیل خان صاحب د روسیې لخوا په یوکرین باندې یرغل او حمله دا مهال په رسنیو به وینو چې ټول رسنیو سرټکی همدغه موضوع ده او آیا تاسو ګڼئ چې افغانستان له پامه غورځول شوی دی او د دې ترڅنګ دا چې د دې جګړې اغیز به په افغانستان څه وي د افغانستان سره د بشري مرستو او نورو نړیوالو پام پاړوند؟
خپل خیال دغه دی چې د پاکستان د نقطه نظر نه پاکستان ځکه چې روس یو مهم دغه دی په دې دا کې یو کانفرنسور په افغانستان کې د اشرف غنی صاحب حکم کوشش کړی دی هلې ځلې کړی دی بیا د طالبانو سره خپلې اړیکې ساتلې وي. نو پاکستان غواړي چې روس زیات فعال کردار ادا کړي په افغانستان کې د بشري چې کومې ستونزې را مخې ته شوې دي په دې کې یو پایلامه کې چې کوم د روس د اړخه چې کوم د دواړو ګوندونو چې کوم اعلامیه راغلې ده بیا د پاکستان د اړخه چې کوم اعلامیه راغلې ده د وزیر اعظم د دفتر نه نو په هغه کې دې اړخ ته اشاره شوې دي او خبرې شوې دي چې پاکستان غواړي چې روس په دې کې کردار ولوبي. نو هغه شی خو خپل ځای شته دی او زما نه دی خیال چې د نړۍ بلکونه افغانستان ته د پاکستان پر نظر ګوري ځکه چې پاکستان د وزیر اعظم د روس دورو کړه نو د هغه اثرات په افغانستان باندې پروزی یاد نړۍ چې کوم څومره ملکونه دي امریکا سره په ګډون هغه په نظر کې وسه بدلون راشي چې څه دي
هغه دا مهال اسماعیل خان صاحب دا کوم جنگ چې روان شوی دی د ټولو نړۍ او د بیلابیلو هیوادونو پام یو اوکراین ته راګرځول شوی دی. آیا تاسو ګڼئ چې افغانستان بل یاد ووزي د نړیوالو؟
زما خپل خیال دا دی چې افغانستان ځل یو د مسله خو دا اوس کو اوکراین کې روس چې څه دا وکړل او اوس کم د حالات مغربي د پنټاګان دا اړه چې کم بیان راغلی او څو ورځې به تیر شوي چې امریکا کوم دا دښنه دا چې روس غواړي چې څومره کېدی شي د اوکراین په خاورونو باندې قبضه وکړي. نو کله کې بشري حالات خرابېږي ماجر کډوال یو حالات جوړیږي نو د یورپ او د امریکای زیات فوکس په بیا په یوکرين باندې او د یوکرين په وجه باندې د روس دغه په وجه باندې د قبضې په وجه باندې چې کوم حالات را پیدا کړي شي زیات توجه به بیا اړول شي.
سمه ده، ډیر زیات مننه اسماعیل خان صاحب چې راغلی او دغه څېړنه مو د لیدونکو سره شریک کړله. د مهال افغانستان ملوري تشریح چې ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان په تخار او کندوز ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاین پر مهال لږ تر لږه اته کارکوونکي د زیارت یا پنجشنبه په ورځ وژل شوي دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال ځانګړي استازي رمیزل کبروف په تخار او کندوز کې د پولیو په کارکوونکو د حملې غندنه وکړه او د دې په اړه یې معلومات شریک کړل. راځئ چې تفصیل یې د مجاهد جواب
ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان په تخار او کندوز ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاین پر مهال لږ تر لږه اته کارکوونکي د زیارت یا پنجشنبه په ورځ وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رمیز الاکبروف په تخار او کندوز کې د پولیو په کارکوونکو د برید غندنه وکړه او د دې په اړه یې معلومات شریک کړل. هغه په یو بیان کې وویل په افغانستان کې د پولیو پر ضد د کمپاین شروع کېدو نه پس دا لومړی ځل دی چې د پولیو په کارکوونکو برید شوی دی. هغه وویل د برید وروسته طالبانو په دواړو ولایتونو کې کور په کور ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د رسولو کمپاین وڅنډولو. په سملاستي ډول د حمله مسولیت لا چا نه دی منلی خو د وایس اف امریکا ریپورت وایي د دې نه وړاندې هم په افغانستان کې د پولیو په کارکوونکو حمله شوې دي او تیر کال په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاینونو پر مهال د پولیو نه کارکوونکي وژل شوې دي. الکبروف غوښتنه وکړه چې د پولیو کارکونکو پر ضد تاوتریخوالی دې ودرول شي. هغه وویل دا د بشریت له نړیوال قانون څخه تیری دی. افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د پولیو مرض پکې اوس هم شته، او د وایس اف امریکا ریپورت وایي په دغه هیواد کې هم د پولیو کیسونه کم شوي دي. د راپور تر مخه په پاکستان کې د پولیو وروستۍ پیښه تیر کال راپور شوې وه. په افغانستان کې سږ کال د پولیو یو کیس راپور شوی، تیر کال دا شمېره څلور وه. د وی وی د راپور تر مخه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو او په دغه هیواد کې د جګړې د ختمېدو وروسته ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکو ورکولو شرحه زیاته شوې ده، او د روغتیا کارکونکو د نومبر او د دسمبر په میاشتو کې 2.6 میلیون ماشومانو ته په تیرو دریو کلونو کې په لومړي ځل د پولیو واکسین ورکړی دی. مجاهد جواد د امریکا غږ دی، واشنگټن ډی سي.
د جی وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو د ژمنې سره سم څنګه چې تاسو مو ویل د سپین بولدک د پیخي په اړه به تاسو سره هم تفصیل او ریپورت شامل وو. د کندهار سپین بولدک او چمن ترمنځ پر ډیورنډ کرخه د افغان طالبان او پاکستانی پوله ساتونکو ترمنځ نښته شوې ده، او د دغه نښتو په اړه باندې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټوئیټر پاڼه هم د دې نښتې تایید کړې ده، او د دې ترڅنګ پاکستانی چارواکو هم د دغه نخته تایید کړی دی چې بولدک ته نږدې ویل کیږي چې شاوخوا 12 بجې دغه جګړه یا نخته پیل شوې بي، تر مازیګره په لاله دوام درلود. راځي چې د سیمې څخه د نعمت الله سرحدي په ریپورت کې نور تفصیل په ګډه سره وګورو.
د ځای چارواکو لخلي دغه نشته د مقامي وخت مطابق مابشم 2 بجې شاوخوا پیلسبه کله چې مرکزی لارې باب دوسی تور سر مسم کې زغیدلې ازغد تار پر سر لنجه جوړس و. کڅه هم تر اوسه د پاکستان حکومتي چارواکو لخوا دغه نشته په اګله څه قسمه خبر او خبرونه سنې ته نه درکل سوی. خود نشته پس باب دوسی مرکزی لار هم د هر قسمه تجارت او تګ راتګ د پاره د معلومه مودې پورې بند کړل سو.
عبدالستارم په بارډر مو غټه موټه اړه وله چرا وشتلم ډیر بد دارول پته طالبان هم ډیر بد سره ځختل شو بیرات غل ولې جی خوام د تانګان شو بسره غلې نو ډیر بد دارو ګولی سره وغل زیدل شه مصر را و ځختل ترګه یو دم بند وسول.
خود ځل چمن مرستيال کمشنر یو مرسلا و چمن سره د شارو مرکزی هسپتالونو ته لیږلې ده، او په هسپتالونو کې بیړنی حالات نه پېسکول او ټول ډاکټرانو پرامډیک سټاف ته د زیرولو حکم ورکړې دي. خود اخرنی اطلاعاتو پوری ویو اسپیټال ته هم یو ژوبل کس نه دی راوړل سوی. خود پاکستان سره د ملیشا ځواکونو یو چارواکی خپل نوم د ښکارا کول امر نه درلودي، او وی دی وته وویل چې د پاکستان بارډر کسٹم هاوس سره مخامخ کلی شیخ لال محمد پر مقام باندې نصرګند کسانو ازغن تار پر کولو هیڅ کولې چې پاکستانی چارواکو قربان دي وکي چې د دې بعد دوه طرفه دزی پیلس په پټولنی زرسنی باندې داس ویډیوګان هم خبرې سوي د دلکیږي چې هم پاکستانی پوجیز واکونه او هم مسله افغان طالبان د ګډي پولي و طرف تر روان لیدلکیږي. خو د اخرنی اطلاعاتو پوري و دواړو طرف تر مابینځ د نشوتو سلسله کلی ګوري کول او کلی باچا سمو ته هم وزغیدله، او هل تم دواړه طرف پر یو بل باندې د درنو وسلو وارونه پیل کړل. پر پول آباد کلی شیخ احمد یو قبایلی مشر محمد حسن خان اسکزی و خبرې سنوي ته وویل دواړه طرف یو بل باندې درنې وسلې کاروي، مرمه د دوی په کورونه کې لګیږي، د دواړو طرف څخه پوری جنگ بندول غوښتنه وکړه. ودی مدار
کورو کې مشکل کدا خو کولی راځي هغه په دې خو کې مشکل دا ټول دی ویل کې یو خلک دی مردا اسلامي امارات څنګه خواستو د پاکستان حکومت څنګه خواستو چې جنگ ولر نه تی دوار د خبرو د لاګر سر سره خلاص دي مرسته تقریبا کوي زمر کښنی ماشومان زنان دي اوس موږ اړین څه کوم خو اګوز.
خو د پاکستان کسٹم یو چارواکی تشام خان و ویډیو ته وویل چې د نشته پیلېدو سره و پولی ته نږدې پاکستان کسٹم هاوس خالی کړی او ټول تجارتي مالونه څخه ډک شکان واپس چمن لوري ته ولېژل. د اخرنی اطلاعاتو پورې په سیمه کې نشته دوام درلودي، او د ټکانو اوازونه په نږدې سیمو کې هم اوریدل کېدل. نعمت الله سرحدي، ویډیو، چمن.
تاسو دغه ریپورت ولید او په دې خبرونه کې یو بل راپور هم لرو چې غواړو تاسو سره تفصیل شریکو چې د اسلام آباد یو عدالت د پاکستان د پخوانی ډیپلوماټ لور مقدم د وژنې په قضیه کې تورن تن ظاهر جعفر ته د مرګ سزا ورولې ده. نو از موږ سره مل وسی دغه ریپورت به هم تاسو سره شریکو. خو هم په بلوچستان کې پاتې کیږي چې د پاکستان فوز داوا کوي چې د بلوچستان په هوشاب کې لستر هګر وژل دي. بلوچ فعالان وایي په تیرو څو عملیاتو کې هغو بلوچانو هم وژل شوي دي چې له تیرو څو کالو راهسې لا درک وو. نور حال تاسو ته زموږ د ډیوه همکار او خبریال حفیظ الله ستوری شیرانی په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستانی پوځ ویان د اداره اس پی آر داوه کوي چې د فبروري پر دروستمه یې د بلوچستان صوبې په هوشاب سیمه کې د پټو معلوماتو پر اساس عملیات ترسره کړي. د دوی په خبره په یادو عملیاتو کې د یو کمانډر په ګډون لس ترهګر وژلي. اس پی آر په خپل اعلامیه کې زیاته کړي چې له عملیاتو وروسته یې د وسلوالو له پټنځای څخه زیاته اسلحه هم په قبضه کې اخیستي. د اس پی آر په خبره وژل سوو کسانو د بلوچستان یالت په پسنی او تربت سیمو کې پر ځواک کونو باندې په وسنه یو سوې برډونو کې لاس درلود. د روان کال د جنوري د میاشتې د 24م او 25م نیټه په منځنۍ شپه د بلوچستان په تربت سیمه کې د پاکستان پر پوځي کیمپ بلوچ بیلتون غشتون کې وسلواله ډلې بی ال اف لوري او د فبروري پر 2م د پنجګور او نوشکی په سیمو کې د امنیتي ځواکونو پر کیمپونو د بیلتون غشتون کې وسلواله ډلې بی ال ای لوري د لیز برډونو سوي وو. د پوځ ویاند اداره وای لدې برډونو وروسته د بلوچستان په بلوچ میشتو ډیری سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو لړۍ دوام لري. خو بلوچ کمپ پرسته ګوندونه او د لادرک بلوچانو لپاره ژغ پورته کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز پر پوځي عملیاتو باندې نیوکه کوي او وایي چې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې په ناقانونه توګه د خلکو په لادرک کولو کې زیاتوالی راغلی. د تنظیم د مشر نسولا بلوچ په خبره د روان میاسي پر 2 منیټه د پنځګور او نوشکی لبریدونو پس د 200 بلوچانو د لادرک کېدو خبر ورکول شوی. خو د نسولا بلوچ په خبره چې د دوی تنظیم د اویا کسانو پوره تفصیل ترلاسه کړي. نسولا بلوچ تور پوری کوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې هغه بلوچان هم وژل شوی دي چې د دوی په خبره هغه لتی رو څو کالو څخه لادره کوي.
27 کې قریب لوگوں کو سات مختلف واقعات میں مارے گئے.
شاوخوا وو وستانه په او جلا جلا عملیاتو کې وژل شوی دي. په دې کې چې د کوم شناخت شوی دی د کوم خپلوانو چې د هغو جسدونو وړي وو د هغو وینا ده چې دا خلک له څو کالو راهیسې لا درک وو. د نسولا بلوچ د دې تورونو په اړه مو د بلوچستان د اعلی وزیر د کورنۍ چارو له سلاکار میرزیا لانګو سره د ټلیفون له لارې تماس ونیو او د هغه پر واتس اپ مو ژغیز پیغام ولېږه. خو د ریپورت د جوړولو تر وخته یې جواب ونه وایه. خو تر دې وړاندې حکومتي او پوځي چارواکو د تورته تورونه رد کړي دي. د نسولا بلوچ په خبره له 2019 کال راهیسې و یالتي حکومت د 1990 لا درک بلوچستانو نوبلړ ورکړي. وای په دې کې 415 میتنه مندل سوي دي. په پاکستان کې د لادرکو کسانو لپاره جوړ کړل شوی حکومتي کمیشن پر خپل وی پانه لیکلی چې د 2022 د جنوري میاشتې تر پایه په ټول پاکستان کې 1415 کسانو د لادرکتیا کې سونه درج کړل شوی. د کمیشن په خبره په یادو کسانو کې تر دا مهاله 3201 کم او وی لادرک کسان بیرته خپل کورونو ته ستانه شوی. نظر یو کم 40 په حراستي مرکزونو کې او 501 اتیا په جیلونو کې باندې. حفیظ الله ستوری شیرانی وی او ای ډیوا کوټا.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی ٹھیک ښاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک ښاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا بٹن ٹھیک ښاګی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
دا د امریکا غږ دی ودا او د ملتیا څخه مننه کوم چې را سره په دې خبرونه کې مالیا زو د اسلام آباد ولوري ته چیرې چې عدالت پاکستان د یو پخوانی ډیپلوماټ د لور نور مقدم د وژنې په قضیه کې تورن کس ظاهر جعفر ته د مرګ سزا ورولیده. ویش کلن نور مقدم د 2021 کال جولای پر شلمه نیټه وژل شوی و. پولیسو د هغې پخوانی ملګری ظاهر جعفر د هغې د وژنې په تور نیولای و. پولیسو په خپل ریپورت کې تور پوری کړای و چې جعفر په خپل کور کې لنور مقدم سره د هغې سر یې پرې کړی و چې هغه رد کړی و. د نور مقدم وژنې په پاکستان کې مظاهری راپارولی وي چې د بشري او ښځو حقونو فعالانو له حکومت د ښځو د خوندیتوب لپاره د اقداماتو غوښتنې کړې وي. راځئ چې نور تفصیل یې د وقار احمد په دغه ویډیو ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د اسلام آباد یو ځایی عدالت نن د زیارت په ورځ د نور مقدم کیس مرکزی ملزم ظاهر جعفر ته د مرګ یا د پانسۍ سزا او دوه شریک ملزمانو جان محمد او افتخار ته د لس لس کاله کید سزا اورولې ده.
زمونږ په دې فیصله نه ډیر زیات مطمئن یو، هغه ځکه چې زمونږ زیات چې کم فوکس وو هغه دا و چې دې کې چې کم مرکزی ملزم دی ظاهر ذاکر جعفر چې هغه دا جرم ارتکاب کړی دی هغه باندې زمونږ زیات فوکس و چې هغه ته سخت سزا ملاو شي. او زه دا ګڼم چې نن نور مقدم چې کوم روح دی هغه ته اطمینان رسېدلی دی.
د اسلام آباد ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج عطار ربانی نور مقدم کیس کې د ظاهر جعفر مور عصمت آدم او پلار ذاکر جعفر بشمول د نورو نامزد ملزمانو د خوشي کولو حکم هم جاری کړی دی. د وکیلانو لخوا د جرا او دلیلونو وروسته په 28 فروری باندې عدالت خپل فیصله محفوظ کړی و او نن د فروری په 23 نیټه عدالت لخوا د دې کیس فیصله واورول شو. د نور مقدم کیس د پاکستان رسنیو سره سره په نړیوالې رسنیو کې هم ځای موندلی و او په سماجی رسنیو به هم د دې کیس په اړه تاوده بحثونه کېدل. د انساني حقوقو په خاصه توګه د خزو د حقوقو فعالانو او کارکونکو په دې کیس کې د انصاف غوښتنه کوله
کې مجرم کو سزا هو گئی ہے.
مجرم ته سزا باورول سو ته دې سزا اوریدو مجد تیرو ډیرو میاشتو راهسه پته مو زته کړم چې عدالت نن د پاکستان شذې ته انصاف ورکړي ولې چې د پاکستان شذې د مایوسی شکار وي او هغوی دا ګڼل چې د دوی سره سو پیښو کې عدالتونه هغوی سره نه درېږي هغوی ته انصاف نه ملاویږي. خو د نن د پریکړې پس موږ باور سیوا سوی دي موږ دا هیله کوو چې کدا مجرم یا د دې مجرم کورنۍ اعلی عدالتونو ته ځي نو چې هلته یې اورېدنه ونسي.
تر څلور میاشتو او اتو ورځو پورې چلیدلې دغه مقدمه کې مرکزی ملزم ظاهر جعفر باندې د قتل د اغوا د جرم د پټولو او د جنسي تیرو دفات هم شامل وو. د نور مقدم پلار شوکت مقدم وینا ده چې دوی د دې سزا نه مطمئنه دي او خپل وکیلانو سره سلا مشورې وروسته به بے ګناه ګرځول شوی کسانو په حق لا به اعلی عدلیه کې اپیل کوي.
تر کومه پورې په دې قضیه کې د مرکزی ملزم د سزا خبره ده نو دې عدالتي فیصله نه موږ خوشاله او مطمئنه یو او چې په دې قضیه کې نور ملزمان دي نو د هغوی سزا په حق لا به موږ د عدالت تفصیلی فیصله انتظار کوو.
د مقدمه پریکړې په موقع د نور مقدم فامیل سره سره د اغه ملګری د خزو د حکومت فعالینو سره سره په ګڼ شمیر کې خبري اعلان هم موجود وو او دوی دغه فیصله یو ښه ګام ګرځولې ده.
پاکستان کې کرمینل جسټس سسټم کې فتا
دغه د پاکستان د جرمونو پر ضد د انصاف د نظام ګټه ده. دا د پولیسو بریا ده چې هغه ډېر غوره پلټنې تر سره کړې. د نور د پلارګنې بریا ده په پاکستان کې زمونږ د میاندو خويندو غټه ده چا چې د دې قضیه د پاره ډیر غوونه پورته کړی وو.
یاد دی وی چې شلم جولای 2021 کې نور مقدم د اسلام آباد په یو کور کې په وحشیانه توګه وژل شوی و او سر یې د تن نه جدا کړی شوی و. وقار احمد وی او اے ڈیوا اسلام آباد.
چې په ازادۍ او مرکه با ځانته یو لار خو خو ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خو
که بل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید په بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لا سه حق سرازي چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ سه تاسو هم بدلون راوستئ شه
تا تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د پیښور په سنټرل جیل کې د ټولې صوبې نه بیلابیلو جرمونو کې سزا شوې څه د پاسه 1500 مجرمانو خپل سزا پوره کړې ده، او په دې جیل کې څه 250 داسې مجرمان هم بندیان دي چې د مرګ سزا ورته اوربل شوې ده. په همدې بندیخانه یا زندان کې په وروستیو کې د پیښور د لوبو د ډایرکټریټ د جیل د انتظامیه سره په مرسته د قیدیانو د تفریح لپاره درې ورځنۍ د لوبو میله جوړه کړې وه. راځئ چې تفصیل یې وګورو د سعدیه قاسم شاه په دغه ریپورت کې.
نوې ماشوم نیم چې جنت پریږدم ستاد سر دوزخ د یری جانان مې خانه درکم واخلم ستا کندی کفرې.
د پیښور سنټرل جیل کې د ټولې صوبې نه په بیلابیل جرمونو کې 1500 سزا شوي مجرمان خپله سزا پوره کوي. دې کې 250 داسې مجرمان هم بند دي چې د مرګ سزا ورته اوریدلې شوې ده، خو هم دغه بندیخانه کې په وروستو کې د پیښور د لوبو ډایرکټریټ د جیل انتظامیه سره په مرسته دغه بندیخانه کې د دغه قیدیانو د تفریح لپاره یو درې ورځنی د لوبو میله کړې ده. د تیر څه دوه کالونه دغه جیل کې بند د خیبر قبایلي ضلعې ذاکر افریدی وایي د دغه میلې سره دوی باندې تر ډېره حده پورې فشار کم شو او د دغه لوبو نه دوی ډېر خوند واغستلو.
موږ په دې باندې ټول کې دیان مرګري اولاتیان مرګري ټول دی جیل کم تنده په جیل کې مرګري ټول ډیر خوشاله وي ځکه انجوې کوي پیلا ځل داسې وشوري. موږ چې کم زینی دبوي په جیل کې سخت جیل دی سخت زیدي اغه درې ورځې کم انټیویټی دلته شولي سپورتس ګاله هغه سره موږ دا دوه ورځ دا زین لک چین شوی دی.
په دغه بندیخانه کې قید اکرام الله هم ویل جیل یو ډیر سخت ځای دی، خو دغه قسمه لوبو او میلو او نور سهولتونو سره د کېد سختای دوی باندې تر څه حدا کمی شي. هغه وای دلته هغه خپل وخت هم نه ضایع کوي او هغه خپل هم د لسم جمعات امتحان لپاره داخله اغستلې ده.
ام خپل تعلیم کو سټډي کو لکه څنګه چې بار جوندو هغه د فار دلته کوم په جیل کې میو مونږ غواړو چې مخکې لاړ شو ان شاء الله د دې نه وځو او مخکې لاړ شو هغه تعلیم ته خپل د امور کړ ان شاء الله مونږ خپل تعلیم کو د آی جی نه ډیره مننه کو چې مونږ ته دغه شان د سپورتس ګالي پروګرامونه راوړي مونږ ته دغه شان د ذهني هغه زمونږ فشار لمنځه وړي او مونږ ته هغه پروګرامونه راوړي ان شاء الله مونږ ته مننه کو.
د پیښور سنټرل جیل سپرینټندنت یا چارواکي عمر خان هم وویل په دغه میلې کې موسیقي ګډاګانې او لوبې وي. د دې مقصد دا و دغه قیدیانو باندې تر څه حده پورې فشار کم کړی شي او دوی لا هم د تفریح یو موقع ورکړلی شي.
موږ خپل چې دا کم پریزنر دي دا به درې ورځې هم دغه سپورټس اکټیویټیز کې انګیج ساتو چې دوی خپل دا کم پریزن والا یو سټرسفل ماحول یا کوم لږ سایټ شي مایند چینج شي چې کم انډر ټرایل پریزنر دي دا چې کم د عدالت والا مسلې دي د وکیلانو مسلې دي چې دا ماحول لګی تا موږ دا سکو لکه د یو میلې په شان ته کور په شان ته چې کم اس کم خټایم تیر کی سورز د پاره.
د پیښور سنټرل جیل چې د سوبي او یو ډیر پخوانی قیدخانه ده په دې کې دا محال 3200 قیدیان بندي چې پکې سلور دیش خزیدي او 3200 کم عمره یعنی د اتلس کالنه کم عمر لرونکي قیدیان دي او دلته خپل سزا پوره کوي. کیمرامن هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه
د الکترونیکی جرمونو مخنیوي قانون کې د بدلون په اړه حکومتي اورډیننس پر ضد د خبريالانو د تنظیمونو او پیپلز ګوند وروسته مسلم لیگ نواز ډلې هم د دغه پیکا اورډیننس پر ضد اسلام آباد های کورټ کې درخواست دایر کړې. راځي چې تفصیل یې در رابیه پیر څخه واورو.
اسلام آباد های کورٹ د پیکا ترمیمی آرڈیننس په ضد د فیڈرل یونین آف جرنالیسټ ناصر زیدی د درخواستونو په شمول ټوله درخواستونه رايوځي کړي. د دغه درخواستونو د اوریدنې په محل د اسلام آباد های کورٹ چیف جسټیس اتر مین الله خپل ریمارکس کې ویلي د خبره د اندېښنې وړ ده چې قوانین د آرڈیننس تر لارې سخت جوړ کړي سي. د عدالت د پیکا اکټ شلم برخه کلادم ګرځولی سي ولې چې نړۍ کې عدالتونه داسې کړي دي. د جرنالیسټانو د تنظیمونو او د پیپل پیپلز ګوند ورسته مسلم لیگ نواز ډلی هم پیکا آرډیننس په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړی. د مسلم لیگ نواز ډلی ویاندی مریم اورنگزیب اسلام آباد های کورټ مخې ته مطبوعات سره خبرو کې وویل،
چار چیزوں کو چیلنج کیا گیا ہے، امینڈمنٹس جو ہیں پیکا لا کے اندر، یہ انسانی بنیادی حقوق، اظہار رائے، فریڈم آف ایکسپریشن اور رائٹ ٹو انفارمیشن جو آئینی
پر دغه درخواست کی چلور اڑخونه چیلنج کړي سوی، چې پکې پیکا ایکٹ کی ترمیمونه د بشری حقوقو د رائے د سرګندونی او معلومات ترلاسه کولو د آئینی حقوقو په ضد دی. د عدالت څخه خواست سوی دی چې دغه آرډیننس دی په سمدستي توګه کلدم وګرځول سیم. د پارلیمان په موجودګۍ کې آرډیننس د آئین په ضد دی او دا چې د های کورټ د پریکړې څخه وړاندې آرډیننس کارول پکار دی منع کړی سیم، ولې چې دوی ګڼي د حکومت لاړخه دغه قانون د مخالفینو په ضد کارول کېدای سي. حکومتي آرډیننس په ضد د جرنالیسټانو تنظیم فیډرل یونین آف جرنالیست او پیپلز ګوند درخواست اورېدنې په وخت تیر ورځ اسلام آباد های کورټ د پلټونو وفاقي ادارې اف آی ای د پیکا قانون د شلمې برخې لاندې خلک گرفتارول څخه منع کړی وو او عدالتي حکم نه منلو په سر د سرکاري چارواکو په ضد د قانوني کاروایي خبرداري هم ورکړی وو. د دغه اکټ راتلو وروسته د قانون فقی وزیر فاروق نسیم ویلی وو چې په هیواد کې مطبوعات ازادي او پیکا قانون په نتیجه کې به په هیواد کې د جیلي خبرو مخونه ولسم، خو بل پلو ته حکومتي اتحادی غړي او وفاقي وزیر امین الحق وزیر اعظم عمران خان څخه د یو لیک د لاري پیکا آرډیننس واپس اخستو غوښتنه کړې ده. مشر جرنالیست اویس توحید وای د خبره صحیح ده چې پر چا په کار دي تور ونه لګول سیم،
لیکن اوس غیر ذمہداری کے بیانات پر آپ ایک آرڈیننس پاس کرے اور آرڈیننس جو ہے ہماری نظر میں وہ آپ مشاورت کے بغیر کرتے ہیں،
وہ بغیر د سلسلہ و مشورے دا آرڈیننس دلاری قانون سختول دا حکومت پر نیت شکونه را برسیره کوي. رابیہ پیر، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د سوابي زلي په زري تحقیقاتي یا چرنيز مرکز کې نه یوازې د موسم سره موافق د میوه دانو غله دارو فصلونو په نوي تخمونو چرني کېږي، بلکې خلک خپل د پټي خاورې هم ماينه لپاره التوړي. راځي چې تفصيلي د ملک وقاص څخه په لغري پورت کې وګورو.
دا د سوابي زلي زري چرنيز مرکز دی، چرته چې په غله کې د غنمو اوګي او په میوه کې د انارو، انځرانو او انګورو په نورو تخمونو پیدا کولو تحقیق کیږي، او دغه سره د کروندګرو د پټي د خورې هم جاج اغستل کیږي چې دغه د کروندې توان لري او کنه. دا ریسرچ سټیشن په کال 2014 کې جوړ کړی شوی دی، او د دې د جوړولو بنیادی مقصد سو نو د هغه سیرنیز مرکز ډایرکټر ډاکټر گلزار احمد وای
چې د مختلف فصلونو، فروټس او سبزو موږ نوې قسمونه جوړ کړو، او دا هغه کوم نوې قسمونه چې دا غیر پری بیسک سیډ مونږ پیدا کوو، ایکسټنشن ډپارټمنټ ته یا پرایویټ سیډ انډستریز ته ورکو چې غیر نورم سیوا کې او بیا زمیدارو ته ورکی. دین علاوه زمون دی علاقه کې واټر او سایل ټیسټینګ لیبرټری نو په دې وجه زمیدارو ته دا پته نه لګیدا چې د دې کوم سایل دی چې آیا د کې نیوټریئنټس کافی دي کافی نه دي، دته به څنګه پته لګی. د دې لپاره پر سټیشن کې مونږ سایل ټیسټینګ لیبرټری هم فنکشنل کړی دا.
په دغه سیړنیز مرکز کې د خ پیداوار په غرض د پټو د خورې معاینه هم کولی کیږي. سنا ارشاد د خورې د معاینې د شوبې محققه ده. دا وایي چې د فصل د کاشت کولو نړوان دی، دا ضروری ده چې کاروندګر د خورې معاینه وکړي او دا معلومه کړي آیا دغه پټی کې فصل پیداواری توان سمره دی.
زمونږ زمیدارونه هغه ته ډیر نقصان کیږي، یا خود یو نیوټریئنټ یو خوراک زمکه ته ضرورت ني او دوی وته واچي، لکه یوریا مونږ ټیسټ نه دی کړی، مونږ ایس سچ واچو نو هغه پتن لګی چې مونږ سومره واچو، لانو یا خو هغه په زیات شي یا په کم شي، دا هغه اثر زمون په فصلونو باندې پروزي، یا زمون فصل اوس وزي او یا اډو مطلب زمون ته پیداوار را نه کی.
دلته د بیلابیلو میوه تخمونو او بوټو تحقیقکار عدنان غنی دا وخت په انارو، انځرانو او انګورو سیړنه کوي. وای چې دغه میوه په تخمونو یې تجربه شروع کړې دي او امکان دی چې دوی پکې بریالي شي او بیا یې کروندګرو ته ورکړي.
او بده باندې مونږ ډیفرنٹ جرم پلازم کلیکشن کوو. سر د بهر نشي سوکراړي اغنم مونږ دا کو سر لوکل کلیکشن مونږ کو دی کی او اوس انا خبره مونږ داسې کوو چې انار کې اکثر بيماريان ډیر راځي کنه. مین فوکس مونږ دا دی چې مونږ انار داسې ویرایټي دا کو چې هغه ډیزیز ریزिस्टنټي کرنګ پکې نه کیږي پښه د کشان چې کم دن زمونږ انګور چې پیداوار خزه زبردست کوي او انزر مونږ هغه دغه کو چې مونږ مطلب پروسیسینګ ته اساني او مطلب کولې پروسیسینګ دا کې ډراینګ اسپیشلی ډراینګ پسانه باندې کیږي.
د ثواب پر ریسرچ سټیشن کې مرستیال ډایرکټر ډاکټر فاطمه د تجربې لپاره کرلی شوی د اوګې د فصل جاج اخلي وای چې داسې اوګې کرلی دا چې انساني صحت لپاره ګټوره ده.
د دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدله او ساسو قربانه منزه شهید سره د دې خبرونه پروډوسر عابد حسین ساسو خخلو جاته تاسو ته خېشي به غواړو سلوړه او آباد اوسئ. د الله پامان.